کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د ماخمنې خبرونه په پایل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د سولې عالی شورا ویلي چې تر اوسه لا په جده کې د افغانستان په باب د څو اړخیزې غونډې نیټه نه ده ټاکل شوې. د سپینې ماڼۍ ماموران او د کانګرس مساعدین نن بیا غونډه کوي چې د فدرالي حکومت د تړل شوو دفترونو د خلاصولو لپاره لاره ولټوي. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور ویلي دي چې امریکا به یو ناڅاپه له سوریې نه خپل عسکر ونباسي.
نن د یکشنبې ورځ د جدید میاشت شپاړسمه د 2013 کال د جنورۍ د میاشتې له شپږمې سره برابر ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د سولې شوراوې د جدي غونډې ته نه دي بلل شوي.
اعلان نکرده، دعوتنامه را نفرسته، بحث نکرده، هماهنگی تا بال صورت نگرفته.
کندهار که ده دولت ده وسلوال قوا و خلاف عملیات رواندی.
دغه ته جواله ته توان ورسی ورته پټی کین پیچار ورکه غشان مونږ نه ټینګ کړل.
نن شپاړسمه ورځ ده چې د امریکا د فدرالي ادارې ځینې برخې لا هم تړلې دي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوزرته زیبا خادم او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب وای چې هند افغانستان ته څلور نور جنگي هلیکوپټرې ورکوي. ښاغلی محب چې تېره اونۍ د هند د ملي امنیت د سلاکار په بلنه نوې ډیلي ته سفر کړی و، د هند د یوې مطبوعاتي منبع سره په مرکه کې ویلي دي د دغو څلورو هلیکوپټرو د جملې نه به دوه د 2019 میلادي کال د مارچ په میاشت کې او دوه نورې به د جون او یا جولای په میاشت کې افغانستان ته ورسیږي. د ملي امنیت د شورا د دفتر اعلامیه وای ښاغلی محب د هند د ملي امنیت د شورا له سلاکار اجن دوال سره په غونډه کې پر دوه اړخیزو او څو اړخیزو همکارۍ او ټینګ بحث کړی. ویل کېږي چې دغه هلیکوپټرو به 40 میلیون امریکایي ډالر ته رسیږي او پیسې هند ورکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د راتلونکي غونډې د نیټې په هکله تر اوسه تصمیم نه دی نیول شوی. د سولې د عالی شورا نطاق سید احسان طاهری نن د یکشنبې په ورځ په مطبوعاتي کنفرانس کې داسې وویل.
بدون شک در نشست ابوظبي پیشنهاد کرده بود که در ما
د ابوظبي په غونډه کې وړاندیز شوی و چې راتلونکي غونډه د 2019 کال په جنورۍ کې په جده کې ترسره شي. مونږ هر کله یو کړل خو تر اوسه سعودي عربستان د غونډې وخت او زمان د هغو هیوادونو په همغږۍ چې په ابوظبي غونډه کې وو ټاکلی نه دی، بلنلیکی استولای نه دی، باس او همغږی شوی نه ده.
د ابوظبي په غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو و سوالو طالبانو سعودي عربستان اماراتو او د پاکستان استازو ګډون کړی وو.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د بدخشان د کوهستان په ولسوالۍ کې د سرو زرو د یو کان د خویدو له امله 10 تنه عام خلک وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان شوي دي. د بدخشان د ولایت د کوهستان ولسوالۍ ولسوال محمد رستم راغي امریکا غږ ته په دې اړه وویل.
20 متره یا 40 متره د سیند جغل جوړوي چې ځانونه د طلا ټوټو ته ورسوي. دغه خلک په همدغه ژور ځای کې وو. د طلا موندنې په خاطر یې شګې مینځلې چې جغل پرې ښویېدلی. 13 تنه پکې مړه او 10 تنه نور ټپیان دي.
نن سهار په محلي وخت 9 بجې د کوهستان د ولسوالۍ د سیند په غاړه دغه کان وښویېده. هره ورځ پکې په زرهاوو خلکو په غیر قانوني ډول د سرو زرو د موندلو لپاره کار کاوه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خپرېږي. په کونړ کې چارواکي وایي چې د داعش د وسلوالې ډلې د جګړو له کبله قریب 8000 ماشومانو ته د ګوزن واکسین نه دی شوی. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز صافی امریکا غږ ته ویلي دي چې د 13 میاشتو راهیسې 8000 ماشومان د داعش تر حاکمیت لاندې سیمو کې او 3000 ماشومان د طالبانو د ځینو ګروپونو د مخالفت له امله د واکسینو نه محروم شوي دي. د کونړ د عام روغتیا رئیس وایي چې د دې ولایت د نورګل، څوکۍ، نارنګ، مانوګۍ، وټپور او د چپې درې په ولسوالیو کې د داعش ډله فعاله ده او ماشومان نه پرېږدي چې واکسین شي.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د ابوظبي ولایت شیخ محمد زاید بن النهیان نن اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د هوایي قواوو په پوځي اډه کې د هرکلي لپاره صدر اعظم عمران خان ورغلی و او وروسته یې په خپل موټروانۍ د صدارت ماڼۍ ته بوت. ابوظبي څو اونۍ مخکې د پاکستان د کمزوري شوي اقتصاد د سمون په خاطر د $3 میلیارد مرستې اعلان کړی و. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په ټویټر کې لیکلي چې د متحده عربي اماراتو د ولیعهد دا دریم سفر دی چې پاکستان ته کوي.
د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت مشاور جان بولټن وایي چې امریکا به یو ناڅاپه خپل پوځ د سوریې نه ونه باسي. بولټن نن د یکشنبې په ورځ اسرائیلو ته د سفر په وخت کې ویلي دي چې د سوریې نه به د عسکرو ایستل د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې په ماتولو پورې اړه ولري. بولټن وویل ټرمپ غواړي چې د داعش خلافت تباه شي. د ملي امنیت مشاور دا خبره هم وکړه چې متحده ایالات د وټلو نه مخکې د ترکیې نه غواړي چې د هغو کوردی وسوالو مسؤلیت تضمین کړي چې د امریکا سره ملګرتیا کړې ده. کله چې ټرمپ اعلان وکړ چې په څو هفتو کې به امریکایي عسکر د سوریې نه په وټلو پیلو کې، نو ډېر انتقادونه ورباندې وشول.
مصری چارواکي وایي یو پولیس چې کوشش کوي په قاهره کې د وی کلیسا سره نږدې چاودیدونکو الخونسه کې په چاودنه کې وژل شوی. دا پیښه پرون د شنبې په ورځ وشوه. امنیتي مسؤلین وایي چې دوه تنه پولیسان زخمیان شوي دي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکړی چې چاودیدونکو اعلی په یو خلطه کې ځای پر ځای شوی او د کلیسا د چت د بره اومندل شوه. دا پیښه چې مسؤلیت یې چانه دی اخیستی په داسې حال کې شوي چې د مصر د ارتودوکس فرقې عیسویان سبا د دوشنبې په ورځ د کرسمس یا د حضرت عیسی علیه السلام د میلاد د ورځې د لمانځلو لپاره تیاری نیسي.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د سپینې ماڼۍ ماموران او د کانګرس د غړو کومکي کسان نن د یکشنبې په ورځ د دې لپاره یو ځلې بیا غونډه کوي چې د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د ځنو تړل شوو دفترونو د بیرته خلاصولو لپاره یو لاره پیدا کړي. په سلګونو زره فدرالي ماموران په کورونو کې ناست دي او د دفترونو په پرانستلو کې ځنډ امریکایان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د امریکا د نوی کانګرس د غړو سره په بحث کې د سپین ماڼۍ جګپوړي سلاکار او د جمهور رئیس زوم جیرد کوشنر او د کوریني امنیت وزیر کریسچن نیلسن هم شامل و. جمهور رئیس ټرمپ ویلي دي نن یکشنبه به کیمپ ډیوډ ته لاړ شي او د سرحدي امنیت په اړه به د جګپوړو کارکوونکو سره بحث وکړي. د مکسیکو سره د دیوال د جوړولو پر سر د لانجې له امله د امریکا د فدرالي حکومت ځینې برخې د 1100 ورځو راهیسې بندې دي. د حکومت 8000 کارکونکو یا په کورونو ناستي او یا هم بې معاشه کار کوي. ځینې کارکونکو سر لوسه د حکومت بندیدو اغیزمن کړي دي. ټرمپ د مکسیکو په پولا د دیوال د جوړولو لپاره 5.5 میلیارد ډالر غواړي، خو دیموکراتان چې د استازو په مجلس کې اکثریت دي روانونه یې یو مسوده منظوره کړله، خو د دیوال جوړولو لپاره یې د پیسو منظوري نه ده ورکړي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
خبرونه د واشنگتن نوري. د متحده ایالاتو د سوداګرۍ یو هیئت بیجنګ ته رسیدلی دی. دا حکومتي ډله د 2 ورځنیو مذاکراتو لپاره چې د دوشنبې په ورځ پیل کیږي په چین کې ده. د مذاکراتو توجه به په دې وي چې په څه ډول هغه موافقه په بهتره توګه عملي شي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د چین جمهور رئیس شی جن پینګ دواړو یو د بل د هیواد په تجارتي مالونو باندې د نوو ګمرکي محصولونو د ځنډولو په خاطر حاصله کړې وه.
د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت ماموران وایي چې دوی د روان هفتې تر پای پورې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتایجو اعلانول ځنډوي. د انتخاباتو کمیسیون په دې حق لنن د یکشنبې په ورځ یو غونډه کوي. په کانګو کې د قانون لمخې یوازې انتخاباتي کمیسیون د انتخاباتو د نتیجو د اعلانولو اختیار لري.
او دا هم یو وروستی ریپورت. د متحده ایالاتو د دفاع پخوانی وزیر هارولد براون مړ شو. ډاکټر براون د پخوانی جمهور رئیس جیمی کارتر په حکومت کې د امریکا د دفاع وزیر وو. هغه د جمعې په ورځ د 90 کلونو په عمر د کالیفورنیا په ایالت کې په خپل کور کې مړ شو. د دفاع د وزارت سرپرست وزیر پیټریک شانن په یو بیان کې لیکلی دي چې ډاکټر براون په مشرۍ د امریکا د دفاع وزارت اړوندو قواوو، اردو، سمندري ځواکونو او هوایي قواوو ډېر پرمختګونه کړي وو. ډاکټر براون د هستوي فزیک یو مسلکي ډاکټر هم وو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ د شیپو په کلی کې د طلا دی وکان د خویدو له امله دیرش عام وګړي وژل شوي دي. په دې اړه رپورټ لږ وروسته اورئ. د سولې عالي شورا وایي چې د سه شنبې په ورځ به له دغه شورا نه یو لوړ پوړی پلاوی د سولې د خبرو اترو په هدف پاکستان ته سفر وکړي. لیمی نیازی په همدې موضوع رپورټ رالیږلی.
د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې ټاکل شوې راتلونکې سه شنبې د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ځانګړي استازي محمد عمر داودزي په مشرۍ او درې کسیز پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. نوموړي د یک شنبې په ورځ خبریالانو ته د مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې په دغه څلور ورځني سفر کې به افغان پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي، د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او یو شمېر نورو سیاسي او مذهبي مشرانو سره هم وګوري.
جلب همکاري عملي
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیلولو په برخه کې د پاکستان د عملی همکارۍ جلبول او همدارنګه د افغان سولې د سیمه ییز اجماع څخه د پاکستان ملاتړ د افغان پلاوی د سفر اصلي هدف دی.
افغان حکومت تل د افغان سولې په برخه کې له پاکستان څخه د عملی اقداماتو غوښتنه کړې ده. روانه میاشت پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې هیواد به له افغان حکومت سره د خبرو میز ته د طالبانو په حاضرولو کې مرسته وکړي. سیاسي شنونکی مشتاق رحیم بیا په دې باور دی چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د همغږۍ د نه موجودیت له امله د سولې بهیر څه ناڅه ټکنی شوی و. خو افغان حکومت غواړي چې د سولې د بهیر لپاره د پاکستان همکاري را جلب کړي.
دا څه موده کېږي چې د پاکستان حکومت فعال ډیپلوماسي په سیمه کې شروع کړي تر څو هغه کم درې چې دوی د افغان سولې په اړه لري د هغې لپاره دغه د سیمې هیوادونه منسجم کې په خپل حق کې. اوس د افغانستان حکومت د دغه لارې نه غواړي چې بېرته د پاکستان همکاري د سولې د بهیر لپاره را جلب کړي او د دوی سره د خبرو اترو بهیر له لارې د دوی ملاتړ ترلاسه کړي. نو بهرحال داسې تمه کول چې د سولې لپاره به عاجل کوم مثبت پیام ولري فکر نه کوم، لیکن یوه هڅه ده او باید ستایلې وشي.
د افغانستان د سولې عالي شورا همدارنګه وایي چې په سعودي عربستان کې د افغان سولې د ترسره کېدونکو غونډې د نیټې په اړه تر اوسه تصمیم نه دی نیول شوی. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری وویل چې سعودي عربستان تر دا مهاله د ابوظبي د تېرې غونډې ګډون کوونکو هیوادونو ته په دې اړه خبر نه دی ورکړی.
میزبان نشست که جده که عربستان سعودی است، دولت شاهی عربستان سعودی تا بالا داری
راتون که غونډه چې د سعودي په قربتوب تر سره کیږي، سعودي عربستان یې تر دا مهاله په اړه تصمیم نه دی نیولای او له هغه هیوادونو سره چې د ابوظبي په غونډه کې ګډون کړی وو د وخت او زمان په اړه مشوره نه ده کړې. برنلیک یې نه دی استولای، خبرې یې نه دی کړې او تر اوسه یې همغږي نه ده کړې.
اعلان نکرده، دعوتنامه را نفرسته، بحث نکرده، هماهنگی تا حال صورت نگرفته.
د سولې عالي شورا له افغان حکومت څخه غوښتي و چې تر څو د دغه غونډې د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو څخه د افغان مذاکره کوونکي پلاوي او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو ډاډ ترلاسه نه کړي، ګډون ونه کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سعودي په غونډه کې باید د ابوظبي تجربه تکرار نه شي. افغان حکومت تیره میاشت له وسله والو طالبانو سره د خبرو په هدف د ابوظبي غونډې ته د سلام رحیمي په مشرۍ مذاکره کوونکی پلاوی ولیږه، خو طالبانو ورسره ونه لیدل. دا په داسې حال کې ده چې وسله والو طالبانو تیرونی هم په یوې اعلامیه کې وویل چې د سعودي په راتلونکي غونډه کې به هم د افغان حکومت له استازو سره ونه ګوري. ولسمشر محمد اشرف غنی په وار وار طالبانو ته له شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز ورکړی، خو طالبان وایي چې یوازې له امریکا سره د جګړې د ختمولو خبرو ته کینی.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوړی. د کندهار امنیتي مقامات وایي چې د دالی بند د امنیت لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. دا رپورټ لږ وروسته اورئ. خو د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ د شیپو په کلي کې د طلا د یوکان د خویدو له امله دیرش تنه عام خلک وژل شوي دي او اووه تنه نور ټپیان دي. په دغه سیمه کې په زرګونو خلک د سرو زرو د ټوټو د موندنو په خاطر شګې چڼئ. نور حال د ګلرحیم نیازمن له رپورټ اوري.
نن سهار په ځایي وخت 9 بجې د کوهستان ولسوالۍ د شیپو د کلي د سیند په غاړه کې د طلا هغه کان خویدلی چې هره ورځ پکې په زرګونو خلک د طلا د موندلو په خاطر کار کوي. د بدخشان د کوهستان ولسوال محمد رستم راغي امریکا غک ته ویل چې د تیلا دغه کان د خویدو لامل دیرش تنه تر شګو او جغل لاندې شوی دی چې جسدونه خلکو رئیستلی او وطن نور ټپیاندي. هغه وایي چې خلک د سکواټور په ذریعه د سیند د غاړو جغل تر شلو یا دیرشو مترو پورې ښکته ژوروي او په دغه ژور ځای کې د شګو د چڼولو په ذریعه د تیلاو یا سرو زرو ټوټې پیدا کوي. دیرش میتر یا شل میتر د سین جغل جوروي چې ځانونه د تیلا ټوټو ته ورسوي. دغه خلک په همدغه جوور ځای کې وو د تیلا موندنې په خاطر یې شګې مینځلې چې جغل پرې ښویېدلی دیرش تنه پکې مړه اووه تنه نور ټپیاندي. هغه زیاته کړه چې هره ورځ له سهاره تر ماښامه پورې د کوهستان د سین په شګو کې تر لسو زرو پورې کسان چې د بدخشان د مختلفو ولسوالیو څخه راغلي په دغه معدن کې کار کوي. هره ورځ له لسو زرو کسانو زیات په دغه سین کې شګې چڼوي. د سین په منځ کې له سلو ډېرې سکواټورې کار کوي. محمد رستم راغی دا هم ویل چې د بدخشان دغه خلک په سین کې په غیر قانوني ډول کیندنی کوي او تیلا په لاس راوړي چې هر ورځ یو زر شویته له 1500 افغانۍ نیولې تر زرو افغانۍ پورې عاید په لاس ورځي. هغه خلک چې دلته شګې چڼوي هر ورځ له 1500 افغانۍ تر زرو افغانۍ پورې عاید لري، خو د دوی عایدات د تیلا په موندنې پورې تړلي دي. که ډیره تیلای پیدا کړه عاید یې زیاتیږي، خو په اوسط ډول کېدای شي 1500 افغانۍ هر ورځ عاید ولري. د کوهستان ولسوال وویل چې سهار پولیس هم سیمې ته رسیدلی دي او د جسدونو په راایستلو کې له خلکو سره مرسته کړې. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری هم د کوهستان ولسوالۍ د شیپو په کلي کې د دیرشو تنو زرمینځونکو د مرګ خبر تاییدوي او زیاتوي. د کوهستان ولسوالۍ د نجات ټیم د خلکو د ژغورنې لپاره سیمې ته رسیدلی دی او د ولایت مسؤلین به له متضررو کورنیو سره مرسته هم وکړي. د بدخشان یو شمیر خلک په سیندونو کې شګې په دې خاطر چڼوي چې د تیلا یا سرو زرو وړې ټوټې پکې پیدا کړي. د دغه ولایت په زرګونو خلک د زرشوی له لارې کورنۍ مصرف پوره کوي او یو شمیر ځوانان یې د هیواد دننه او نورو هیوادونو ته د کار لپاره ځي. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کندهار امنیتي مقامات وایي چې د دهلی بند د امنیت لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي. ځایي مقامات وایي چې وسلوالو په تیرو دریو اونیو کې د دهلی بند د تخریب لپاره بریدونه وکړه چې دوی پر ضد پراخ پوځي عملیات شروع کړل. ایزلا پوپل د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال په همدې اکله رپورټ لري.
دا د کندهار ولایت په شمال کې د شاولیکوټ ولسوالۍ د دالیه د باند د ځنګل سیمه ده. دغه نظامی عملیات دوی ورځې وړاندې تر هغه وروسته پیل شو چې افغان سیمه ییزو مقامات ویل د دولت وسلوال مخالفین د بهرنیو وسلوالو په مرسته باندې غواړي چې د دهلی بند تخریب کړي. نن د دې عملیاتو په دوهم ورځ باندې افغان ځایي مقامات ویل چې د دې ځنګل چې 12 کیلومتره دا اوږدوالی لري، 6 کیلومتره ساحه د دولت د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه پاکه شوې ده
او اوس هم دوی کوشش کاوه چې د ډالۍ بند کې مین گزاریګانی وکړي.
دا په کندهار کې تر روسي نامنوي وروسته د افغان ګډو کواو تر ټولو ستر پوځي عملیاتي چې تیر ورځ پیل شوی. د پوځ مقامات وایي چې د دهلی بند د امنیت ساتلې د دې پوځي عملیاتو اساسي برخه ده. د کندهار ښار په شمال کې د شاولیکوټ ولسوالۍ د دهلی بند په ځنګل سیمه کې د کاتي ماموریت هوایي ځواک او توپچی کواوی هم د افغان ګډو ځواکونو سره په روانو پوځي عملیاتو کې برخه لري. د دهلی بند ځنګل په درختو پوښل شوی ځنګلي سیمه ده چې د ځایي چارواکو په وینا د کندهار په ګډون د زابل او روزګان ولایتونو د نامنوي لپاره هم ورڅخه وسلوالو د یو مرکز په توګه کار اخیستی. د ملي پوځ مقامات وایي چې له پرون راهیسې د دهلی ځنګل په پیلسو نظامی عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي. د ماینونو د جوړېدو په ګډون 8 ستر مرکزونه او یو د مخابري مرکز یې له منځه وړل شوی. په جنوب کې د 215 ماتل قلی اردو درسیزوال جنرال شفیق الله رسولزی له امریکا جغ آشنا تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې د دهلی د ځنګل تصفیه د جنوب د درو ولایتونو د امنیت لپاره ځانګړی ارزښت لري.
د ځینو دوی اکمال دل دل تبې دوی زخمیان را انتقال دل دوی چې تلفات ولي دل بیا بدل تر اتل د ځنګل کې بدا ورکو پټې دل به ډېرې غټ ستر بلند اجنه درلودل.
که څه هم د ځنګل سیمه لتیر څه باندې ویل سي زراحسي د دولت د وسلوال مخالفینو د عمده مرکز په توګه پیژندل کیږي، خو ځای مقامات وایي چې په دې ورسوي کې وسلوال غوښتل د دهلی بند تخریب کړي. د شاولی کوټ ولسوالۍ امنیه قومندان څارمن پاچا وایي چې د سیمې د هیوادونو وسلوالو په دې ورسوي درې اونیو کې هڅه وکړه چې د دهلی بند په انفجاري موادو تخریب کړي چې دوی مخ ونیول.
دا اراده وه چې د دې نه مخکې چې دا عملیات موږ نه و شروع کړي، دوې ورځې مخکې د عملیاتو د یو حمله پر باندې د علي پر پوسټه وکړله، او دوهمه حمله دغه 15 ورځې مخکې وکړه چې په هغه کې موږ تقریبا یو ولس حال کې مینونو د دې د جنگ په میدان کې پریښول چې دوی غوښتله چې دغه بند ته یا د ټنډیل ته یا دغه دغه ته جواله ته تاوان ورسي ورته پټی کې انفجار ورکه غشان ممکن ټینګ کړل.
لسیمې څخه د کندهار روزګان لوی لار هم تیر سوي چې د ځنګل لسیمې څخه د درنو وسلو په وسیله امنیت لوی ګواښ پیښو. د سیمې پولیس په اړه کیسه کوي.
د ځای څخه د مرکز دی د ځنګل نو په سړک کې مینونو پټوله د لته به چې د جزا سره د دې به جوړ کړه الته بیا پټ کړه بیا به رمټه د دغه په دغه سوي ګوتنا اسو شهر وخت به یان به چرته یو ټانک به چرته بیا به موچ پرولې پټاولې.
د دهلی بند کندهار د شپږو ولسوالیو لپاره زراعتي اوبه ذخیره کوي چې د دې ولایت لپاره ځانګړی اقتصادي او زراعتي اهمیت لري. له تیرو درو اونیو راهیسې په کندهار کې امنیتي پیښې زیاتې شوي چې په ترڅ کې وسلوالو د میوند په ولسوالۍ کې دوه مځکني تونل لاري د پوز پر یو مرکز برید وکړ، او په سپین بولدک ولسوالۍ کې بیا د وسلوالو په یوه لویه حمله کې تر لسو زیات پولیس ووژل سوه. د دهلی د ځنګل د عملیاتو په اړه خپل وسلوالو طالبانو کومه تبصره نه ده کړې.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا چارواکي بلونې چین ته د تجارتي شخړې د اوراولو په سر د خبرو لپاره روان دي. دا لومړی ځل دی چې امریکایان او چینایان د تجارتي شخړې د اوراولو لپاره یو بل سره خبرې کوي. نور تفصیل پر رپورت کې اوري.
د امریکا چارواکي چین ته د تجارتي شخړې د اوراولو په سر مذاکرات لپاره هلته رسیدلی دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي مسایلو په سر د شخړې اوارولو لپاره مذاکرات ښه روان دي.
زه فکر کوم چې مونږ په ډېر ښه حالت کې یو، ځکه چین د تعرفو له درکه مونږ ته زښته ډېرې روپۍ راکوي. په میلیاردونو ډالره د امریکا خزانې ته روان دي.
له چین سره د تجارتي جګړې له امله د امریکا د اپل مشهوره کمپنۍ چې آیفون جوړوي له یو لړ ستونزو سره مخامخ ده. له همدې امله د اپل په عوایدو کې کمښت راغلی دی. یو خبریال له ولسمشر نه وپوښتل، آیا تاسې دې ته اندېښمن یاست چې د اپل د ونډو بیه په مارکیټ کې کمه شي؟
نه، زه اندېښمن نه یم. ګوره، هغوی ډېره ګټه وکړله. ته پوهېږې چې له کوم وخت راهیسې زه ولسمشر شوی یم، د هغوی ګټه په سوونو چنده لوړه شوه. دا هم له یاده مه وباسه چې اپل خپل تولیدات په چین کې کوي. ما تیم کوک ته وویل خپل محصولات په امریکا کې تولید کړه.
د اپل کمپنۍ مشر تیم کوک هم پانګوالو ته وویل چې د کمپنۍ په عوایدو کې د کمښت او فشار یو ستر عامل د چین په اقتصاد کې سوکوالی دی. یو شمیر خلکو د بیجنګ او شانګهای په سترو ښارونو کې رویټر ته وویل دوی اسرمن دي چې د دواړو هیوادونو مرکچیان د تجارتي شخړې په تړاو مذاکراتو کې یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. اریک وو د ټسلا موټرونو خرڅونکی او د ونډو مارکیټ پانګوال وای د امریکا او چین ترمنځ تجارتي جګړه د واړه کاروبار او پانګوالو په پریکړو اغیزه کوي.
د خلکو پریکړې د بهرنیو عواملو له امله بدلون مومي. که زه د تجارتي جګړې خبر واورم نو ښایي زه د ونډو په مارکیټ کې پانګونه ونه کړم.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چین پر هغو اموالو چې امریکا ته صادروي او بیه یې په سوونو میلیاردو ډالرو ته رسیږي تعرفه ولګولې، ځکه ولسمشر له چین نه د یو څه امتیازاتو غوښتنه کوي.
But I will tell you China is not doing well now.
خو زه به تاسو ته دا وایم چې چین ښه نه دی روان، او دا کار زمونږ دریځ پیاوړی کوي. مونږ ډېر ښه روان یو، ځکه مونږ په میلیاردو ډالر اخلو، او زه هیله من یم چې مونږ به له چین سره یوې روغې جوړې ته ورسیږو.
چین د ولسمشر ټرمپ د دې اقداماتو په وړاندې انتقامي دریځ غوره کړ. د دواړو سترو تجارتي او صنعتي هیوادونو اقداماتو په تجارت، صنعت او نړیوالو مالی چارو کې ګډوډي راوستې ده او نړیوال تجارت هم سوکه کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
ایوازوانه خزه چې د کابل د 12 ناحیې مرستیاله ټاکل شوی وي چې هڅه کوي په خپل ناحیه کې کورنۍ او په ځانګړي ډول خزه ته د زمينه برابر کړي چې خپل سنځه له کابل خاروالې سره شریکه او په ګډه دی وسالم او خوندې چاپیریال لپاره کار وکړي. کابل خاروالې په یو بي ساري ګام کې څوره ځوړاندې د نظیفه اوریا خل په ګډون یو لس خزه د کابل خار د بیلابیلو ناحیو مرستیالانه وټاکلې. اوریا خل وایي چې د خزو سنځو به خزو ستونزه به اواره او د هغوی د غوښتنو په اساس به راتلونکي پلانونه طرح کړي. حکمت سروش په همدې اړه رپورټ را لېږلې.
نظیفه اوریا خیل تازه د کابل ښار د 12 ناحیې مرستیاله ټاکل سوې. تیرونی کابل ښاروالۍ د هغې په ګډون 12 ښځې د دغه ښار د بیلابیلو ناحیو مرستیالانې وټاکلې. اوریا خیل اقتصاد لوستی او د ښاروالۍ اړوند موسسو سره د کار کولو 14 کلنه تجربه لري. هغه وایي چې د خپلې ناحیې له کورنیو او په ځانګړي ډول ښځو سره په مشوره به د پاک او آرام چاپیریال رامنځته کولو لپاره کار وکړي.
په خوشاله قانون نه وزي د وهم نه پارکونه باید خزو ته جوړ شي چې نه نشته خزو ته متاسفانه خزه د یاري نه کونه وته نشي کنه هي کې مراجعه کې نه هي کې خزه نشته نو هغه د هغه زړه ډډ نه لري هغه چې مراجعه او کې د دې په ما غوښتل چې د دولت سره کار وکم د دولت ظرفیتونه جې کوم خلک باید سهم واخلي خزینه باید سهم واخلي خپل راشي مراجعه او کې خپل مشکلات خپل حل کړي.
اوریا خیل د 12 ناحیې پر ریاست کې لمړی شزنه کارکونکې ده. هغه وایي په خپل اداره کې به د شزنه کارکونکو ونډه زیاته کړي او تر څنګ به د شوزو شوراګانې جوړ کړي تر څو شزي په ډاډه زړه خپلې ستونزې ورسره شریکې کړي.
موږ کوشش کوو چې د شوراګانو سره د خلکو سره مجلسونه ولرو شوراګانې جوړ کړو چې د خپل هم سهم شي هم په ناحیه تا ګره تک سره د محیط پاکولو باندې نه حال شانی باندې ان شاء الله داسې ورځ براشي چې د خپل خزي به خپل کارونه کوي د ضرورت بنه کې.
د خبرونه په پای کې د څو خبرونو غټي کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمد الله محب وای چې هن افغانستان ته څلور نور جنگي هلیکوپټرې ورکي. ویل کېږي چې دغه هلیکوپټر به شل میلیون ډالر ته رسیږي او هندي پیسې ادا کوي. د افغانستان د حکومت د سولې عالی شورا ویلي دي چې د جدې د غونډې نیټه نه ده ټاکل شوې. د سولې د عالی شورا په وینا په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د ترسره کېدو غونډې د نیټې په اړه تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیول شوی او نه هیئتونو ته دعوتنامې استول شوي دي. په بدخشان کې د سرو زرو د یو کان د ښویېدو په پیښه کې 10 کسان وژل شوي او کم تر کمه 2 کسان نور ټپیان دي. په کونړ کې د داعش د زرګونو په کونړ کې د داعش د خطر له مخې د زرهاو ماشومانو واکسین کېدو مخه نیول شوې ده. د کونړ چارواکي وایي چې د داعش وسله والې ډلې د جګړو له کبله قریب 20,000 ماشومانو ته د ګوزن واکسین نه دي شوي. د ابوظبي ولیعت شیخ محمد بن زید النهیان نن اسلام آباد ته رسېدلی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پاکستان د هوایي قواو په اړه کې هرکلی وکړ. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت مشاور جان بولټن وایي چې متحده ایالات به یو ناڅاپه خپل پوځ له سوریې نه ونباسي. بولټن نن د یکشنبې په ورځ اسرائیل ته د سفر په وخت ویل چې له سوریې نه به د عسکرو ویستل د اسلامي دولت یا داعش د ماتولو پورې مربوطي. بولټن ویل ټرمپ غواړي چې داعش چې د داعش خلافت تباه کړي. مصري چارواکي وایي یو پولیس چې کوشش کوي په قاهره کې د وکیلی سره څیرمه یوه چاودېدونکي اله خونسار کې په 14 کې وژل شوې. دغه پیښه د شنبې په ورځ وشوه. امنیتي مسؤلین وایي دوه تنه پولیسان په دغه پیښه کې زخمیان شوي دي. د سپین ماڼۍ ماموران او د کانګرس مساعدین نن د یکشنبې په ورځ د دې لپاره یو ځل بیا غونډه کوي چې د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د ځینو جوړ شوو دفترونو د بیرته خلاصولو لپاره یوه لاره پیدا کړي. او د متحده ایالاتو د سوداګرۍ یو هیئت بیجنګ ته رسېدلی دی. دغه هیئت د دوه ورځني مذاکراتو په خاطر چې ټاکل شوی د دوشنبې په ورځ به پیل شي په چین کې دی.
دا درنو اوریدونکو لومړی خبری نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خبرونه اوري. تر بیا خدای ملشه.